سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوي دي د مشال ریډیو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. په جنوبي وزیرستان کې په ډرون پرید کې د القاعده د مهمو غړو وژل کېدل. په کوزو ورغزو کې به چاودنه د پاکستان طالبان او حکومت ترمنځ. د تیګسو خبرو اترو جاج د افغان حکومت دا وینا چې ځینې هیوادونه ځینې ډلې د بیا پخلاینې په عمل کې ښکېلوي. هغه څه دي چې په روانه غړي خبري غړي کې درته وړاندې کوو. خدار څه به وروسته وي پیل بل خبرونه وکړو او خبرونه وړاندې کوي بشیر کواش. جنوبی وزیرستان کې ډرون برید کې د دوو القاعده مشرانو په ګډون خوښه نه وسلوال او رګزو جنسي کې و بمی چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي. د هندستاني چارواکو په وینا په 2001 کال کې پر هندي پارلمنت برید کې یو تورن کس افضل ګورو ته پانسي ورکړي او افغان حکومت افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د ماشومان د وژلو په اړه د ملګرو ملتونو رپورت تایید خو نړیوالو ځواکونو دا رپورت رد کړی. د خبرونو تفصیل بیگا جنوبی وزیرستان کې په یو ډرون برید کې خوښر نه کسان وژل شوي چې د چارواکو په وینا دوه تنه د القاعده وسلوالې ډلې مهم غړي دي. د چارواکو په وینا د بوبړ په سیمه کې شوي دی برید کې د وژل شوي دوه کسان ابو ماجد العراقي او شیخ وقاص الیمنی نومیږي. دا برید لاغه څو غنټې وروسته شو چې پرون اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري جلیل عباس جیلانی سینټ ته ویل دوی امریکا سره د ډرون بریدونو د ودرولو لپاره خبرې اترې کوي. دغه په وینا القاعده اوس په پاکستان کې نشته نو د ډرون بریدونو ضرورت هم نه لیدل کیږي. خو بلخو امریکا وایي چې د مهمو ترهګرو په نښه کولو لپاره ډرون بریدونه ضروري دي. په اورګزو ایجنسی کې د پرونی بمی چاودن لامل د وژل شو کسانو شمیره لسو ته رسیدلې. د چارواکو په اړه د جمیل المانځو وروسته شوي دي چاودنې کې شپږ ویشتنه نور زخمیان شوي هم دي. کلایا سیمه کې د دې چاودنې د قربانیانو په اړه د سیمې د صحت د ادارې مشر ډاکټر نواب علي وایي د ځینو زخمیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د هندستان چارواکي وایي هغه کس چې په 2001 کال کې پر هندي پارلمان باندې په برید کولو کې لاس درلود او تورن و هغه په نوي دیلی کې په یو جیل کې پانسي کړی دی. محمد افضل ګورو ته د شنبې په ورځ پانسي ورکړل شوی. هغه ته په 2002 کال کې د پانسي سزا ورول شوه. تیر هفته د هندستان ولسمشر د بخښنې درخواست رد کړی و. د بشري حقونو ځینې ادارو په هندي کشمیر کې ځینې سیاسي ګوندونو ویلي چې د افضل ګورو مقدمه باانصافه نه وه. په 2001 کال کې د هندستان په پارلمنت باندې د حمله په مهال 15 امنیتي هلکار یو مالی او 15 وړه بریدکونکي وژل شوي وو. نن افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه رپورت تایید کړ چې تیرو څلورو کلونو کې افغانستان کې نړیوالو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې په سلګونه ماشومان وژلي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د جګړې په مهال د سمو تدابیرو د نشوالي له وجې د نړیوالو ځواکونو په بمباره کې د نورو ملکي وګړو په شمول ماشومان هم وژل کیږي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی په دې اړه وایي
موږ په عمومي توګه دې ګزارش سره موافق یو او دا منو چې متاسفانه د نړیوالې ټولنې په خاص توګه د امریکایي ځواکونو لخوا تیر لسو کالو کې کوم عملیات چې ترسره شوي دي په نتیجه کې بېګناه ماشومان وژل شوي. نړیوالو ځواکونو د خواته خطا افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو ماشومانو وژل کېدل جنجال برانګیزه موضوع چې په دې باره کې د افغانستان حکومت په وار وار خپل ږغ د دې کار په خلاف چک کړی دی او دغه موضوع د افغانستان او امریکې ترمنځ د تشنج باید هم سوی ده.
خو افغانستان کې مېشت اصول ساتو ځواکونو ایساف دا رپورت رد کړی او پورینې په یو خبر پاڼه کې ویل چې په 2012 کال کې په هوایي عملیاتو کې د وژل شوو افغان ماشومانو شمیره تر 2011 کال څخه 40% کمه وه. د بلوچستان په 15 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین ځنډول شوی. پرون د بلوچستان د حکومت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې 15 ضلعو کې د روانې فروری د میاشتې په 13 تاریخ شروع کیدونکې پولیو ضد کمپاین یې ځنډولی دی. په خبر پاڼه کې د دې کمپاین د ځنډولو وجوهات نه دي ښودل شوي، خو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیوالې ادارې لخوا دوی ته د پولیو واکسین نه دي ورکړل شوي، نو ځکه نشي کولی چې په دغه ضلعو کې د پولیو ضد واکسینونو کمپاین وکړي. خو د بلوچستان د چارواکو په وینا د کوټې په شمول په کلا عبدالله، پشین، نصیر آباد او جعفر آباد کې به دا کمپاین په خپل وخت ترسره کیږي. تیر کال سوات کې د طالبانو په لاس زخمی شوي د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملاله یوسفزۍ د جراحي عملیاتو وروسته پرون له هسپتاله وویستل شوه. د برتانیا د کوین الیزابت هسپتال لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د فروری روانې میاشتې په 2 تاریخ د ملاله یوسفزۍ د کوپړې د رغونې لپاره د 2 کامیابو جراحي عملیاتو وروسته هغه کور ته لیږل شوې ده. د عراق په مرکزی برخو بغداد کې د څو بمی چاودن لوجه خوښه یو دیش کسان وژل شوی او ګڼ نور زخمیان دي. پرون دا چاودنې د بغداد په جنوب، خادمیا او بابل سیمو کې چې اکثره اوسیدونکو شیعه وګړي دي وشولې. هیڅ ویډلې د دې بریدونو ذمہواري نه اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایرانی چارواکو ته خبرداري ورکړې چې د اټمي پروګرام پاړه به پاړه دې د نړیوالو سختو پوښتنو جوابولو ته تیار وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل کې ایران خپل دا دعوه ثابته کړي چې اټمي پروګرام د سولې ایز مقاصد لپاره دی، نو نړیوال هغوی ته د مثبت خبرګون ښودلو لپاره تیار دي. د نوموړو په وینا کې داسې ونشي نو بیا به ایران د نړیوالو لخوا مخ په زیاتېدونکي یوازیتوب سره مخ شي. جان کیری په داسې حال کې دا خبرې کړې چې د روانې فروری د میاشتې په 26 تاریخ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دائم غړي او جرمني چارواکي قزاقستان کې د ایران د اټمي پروګرام په سر ایرانیانو سره خبرې کوي. د خبرونو پای
خبرونه درته بشیر ګواش وړاندې کړل. په خبري غړي کې به دا ریپورټونه ولرو. پاکستان ویلي چې په هیواد کې القاعده له منځه تللې، نو ډرون بریدونو کولو ته اوس هیڅ ضرورت پاتې نه دی. په کوزو رګزو کې به می چاودنې لس کسان وژلي چې په کې اولسي وګړي هم شامل دي.
مړی لکه مونږ ولید خو دې کې څه داسې وو چې هغه الله ډېر نه ځکه هغه جنازې بېګا شوې دي، ولې چې هغه دوی کې حدود نه کړن.
افغان حکومت وایي ځینې هیوادونه له حکومت پرته د نورو ډلو ټپلو له لارې د سولې عمل پر مخ وړل غواړي.
ځینې هیوادونه متاسفانه اوس هم غواړي چې د سولې پروسه خپل په کنټرول کې ولري. دوی غواړي چې د ځینې ډلو څخه افغانستان کې په دې یا هغه نامه استفاده وکړي.
په بلوچستان کې د ناامنیو تاجران او کاروباریان له کومو مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر نور رپورٹونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونی د فایل رپورت. پاکستان ویلی په دې هواد کې القاعده بيخي لمنځه تللې، نو ځکه نور د ډرون بدونو د کولو ضرورت پاتې نه دی. د خبرت پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر جلیل عباس د جمعې پر ورځ د سینټ د خارجه چارو کمیټې غونډه تکړه ده. نوموړي په پاکستان کې د القاعده د ختمې دوه خبره په داسې حال کې کړي چې هم پرون په جنوبي وزیرستان کې په ډرون برید کې د القاعده د دوه مهمو غړو وژل کېدو رپورت ورکړل شوی دی. تفصیل هم په اسلام آباد کې له ریاض مسخله پوښتلې دي.
پرون چې کومه د جمعې په ورځ د سینټ د خارجه چارو د سټینډینګ کمیټې یو غونډه وشوه، په هغه کې چې کله د ډرون حملو په حواله سره خبره راغله او بیا د جمعیت العلماء اسلام سینیټر غفور هیدری دا تپوس وکړ چې داسې یو عام تاثر دی چې ګنې دا ډرون بریدونه د پاکستانی حکومت په رضامندۍ سره کیږي، نو هغه وویل چې دا تاثر بیخي غلط دی، بلکې مونږ هم امریکې ته د اجازت نه دی ورکړی او وخت په وخت زمونږ د امریکې سره په دې باندې خبرې اترې چلیږي. ته زیاته کړه چې د دې د ډرون بریدونو د ادرولو لپاره د مذاکراتو د خبرو اترو نه بغیر بله هیڅ یو لار چې کوم نه هغه د حل نشي لټولې. ورسره ورسره د باور ځل دي د خبرې هم تصدیق وکړو چې تر دې دمه صد پاسه 3000 کسان چې په هغه کې بعضي ترهګر او بعضي عام خلک دي دا وجل شوې دي. دغه شانته د جلیل جیلانی دا هم وینا و چې دا معاملې ملګرو ملتونو ته لیږلې ده او په دې باندې باندې کې 1000 باسوشي او دا چې نړیواله رولي او کم چې د بشري حقوقو تنظیمونه دي نو هغه هم د پاکستانی موقف تایید کړي او وایي چې واقعي دا د بشري حقوقو د پاکستانی خاورې او د ملګرو ملتونو د منډیټ خلاف ورزي ده. دغه شانتي جلیل عباس جیلانی دا هم وایي چې امریکا وایي چې د القاعده ملا ماته شوې ده، خو پاکستان دا خبره کوي چې د پاکستان نه کم از کم د القاعده مکمل توګه باندې خاتمه شوې ده، دلته کې هیڅ قسمه د القاعده غړي نشته، نو باید چې د ډرون بدون هم نور څه اخلاقي او قانوني جواز نه لري پاتې.
ریاض مسخیلو چې د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټر جلیل عباس هغه خبره کوله چې وايي په پاکستان کې القاعده بيخي له منځه تللې ده او باید نور ضرورت پاتې نه دي د ډرون بریدونو. د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي لپاره نومول شوی مشر جان برینن د هیواد د سینټ یو کمیټې ته تیر ورځ ویلي وو چې ډرون بریدونه به په راتلونکي کې هم جاري ساتي، ځکه چې د ډرون د ترګرو په ضد د یو وروستي ګام په توګه استعمالوي. امریکا له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم ډرون بریدونه جاري ساتلي دي. دا چې د ډرون جاري ساتل به اوس د امریکا او پاکستان پر اړیکو ساغیز ولري کنه. احمد چازمی په دې اړه رپورت جوړ کړی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره نومول شوی مشر جان برینن د هیواد د سینټ یو کمیټې ته ویلي چې ډرون بریدونه به په راتلونکي کې هم جاري ساتي، ځکه چې دوی ډرون د ترهګرو پر ضد د یو وروستي ګام په توګه استعمالوي. تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا او سپینې ماڼۍ هم په ډاګه کړې و چې ډرون قانوني دی او دا به د ترهګرو پر ضد جاري ساتل کیږي. امریکا د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو کې ګڼ شمېر ترهګر په نښه کړي دي. که څه هم پاکستان د ډرون بریدونو په ضد بیانونه ورکوي او دا د خپلې خپلواکۍ په ضد تیری ګڼي، خو د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان هم په دې پوهیږي چې ډرون د ترهګرو په ضد ډېره مؤثره وسله ده، نو له همدې کبله جدي ګام نه دی پورته کړی او په پټه ورسره موافق دي. د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د پوځي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستان بشپړ عملداري نشته، نو دوی هم پر ډرون بریدونو رضا دي او د دواړو هیوادونو پر اړیکو به د دې منفي اغیز نه وي.
خپل اندازه دا ده چې دې کې ورسره د پاکستان سره نسل رضامندي شامل ده د ډرون حملو کې، چونکه پاکستان خپل عملداري نشته په دغه علاقه باندې، نو خپل غوسه کولی نه شي. امریکا چې څه کوي نو هغه پاکستان باندې شور خو کوي چې یو سیاسي بیان بازی کېږي، خو داسې زما خیال دی ډېر سخت موقف په دې باندې پاکستان داسې ملي اغېشتې، نو زما په خیال نه دی چې دې سره په تعلقاتو کې څه خرابې راځي. دې کې به صرف یو خیال به وي چې دغه کې پاکستانی چې کوم قوات دي باندې حمله ونه شي.
د پاکستان حکومت د ډرون په ضد د بیان ورکولو پر وخت له امریکا څخه په وار وار دا غوښتنه هم کړې چې د ډرون ټکنالوژي دی ورکړل شي چې په خپل د ترهګرو په ضد د استعمال وکړي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر او د سیمیزو چارو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ د بحث اصل نقطه د ډرون ټکنالوژي پر سر ده چې امریکا نه غواړي دا غلط لاسونو ته ورسي.
دی باندې دواړو ملکونو بحث زیات دانه دي چې داخلي کوي د پاکستان نظر د اړې شهره او دا پاکستان کولی یعنی تیږي دی خو کوي وی سو امریکا دې نه کوي مونږ دی خو امریکا غني چې نه راځي تاسو ته نشم در کولی ځکه چې ته لوګ غني چې پاکستان آسان نو ته لاس ته لاس بل چې بل چې مېرال په دې یو اختلاف دی. دا بحث او اختلاف ما خالې جاری دی. دا نه خبره ده چې ډرون په وجه به پاکستان او د امریکا تعلقات نه خرابېږي، نور وجه سره خراب شي نو بیا به پکې ډرون یو وجه او یو چغه یو پکې کیږي.
که څه هم پاکستان ډرون بریدونه د خپل خپلواکۍ او ارضي تمامیت په ضد ګام ګڼي او په ښکاره د دې د درولو غوښتنه کوي، خو د پوځي چارو کارپو بریګډیر ریټایرډ صاد محمد خان وایي دلته نور هم داسې عناصر شته چې د پاکستان خود مختاری تر پښو لاندې کړی ده، نو د هغوی په ضد هم ګام پورته کول پکار دی.
که پاکستان کې د خلک شور کوي چې د پاکستان د خود مختاری آزادۍ باندې دا حمله ده، نو په دغه لته هم داسې خلک شته چې د پاکستان د خود مختاری او د ازادیا شان نن ساتي دغه علاقه باندې قبضه شوې ده او بند پاکستان عملداري نشته، نو دا لري تاسو سوچ پکاره دي.
پر ډرون بریدونه ایواني وکه په دې کې د ولسي وګړو د مرګ جوړ لپاره کیږي. خود امریکا د استخباراتي ادارې نومول شوی مشر جان برینن وای په دې بریدونه کې د ولسي وګړو تلفاتو ته ډیر پام کوي، ځکه چې د دوی هدف د ترهګرو په نشه کول دي. د امریکا او پاکستان لخوا د ډرون پر سر که څه هم له ډیره وخت په ښکاره بحثونه کیږي، خو کارپوهان په دې نظر دي چې دا بریدونه د اړیکو د خرابوالي لامل نه ګرځي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمې کوزو اورګزو په قلاسي مکی بیګا یو بمی چاودنه سوي چې په کې لس کسان مړه او یو شمېر ټپيان دي. په وشل سو کې د یو سرکاري چارواکي پرته نور ټول ولسی وګړي دي. د چارواکو وینا چاودنه د ریموت کنټرول په ذریعه سوي ده. تفصيل د مشال همکار راکوي.
په قبایلي سیمه اورکزو ایجنسی کې د جمعې پر ورځ په شوي بامی چودنه کې د وژل شویو شمېره لسو ته ورسېده. روغتیایي چارواکي وایي چې په دې چودنه کې شپږ دېرش کسان په نښه شوي وو. د پیښې وروسته دوه کسانو په روغتون کې سا ورکړه. په مړو کې یو سرکاري کس هم شامل دی. چارواکو تر مخه چې په نښه شوو کې د زیاتره کسانو تعلق د اورکزو ایجنسی فیروزخیلو سیمې سره دی. د سیمې د صحت ادارې مشر ډاکټر نواب علي وایي چې زیاتره زخمیانو حالت د اندېښنې وړ دی او ابتدایي علاج پس هغوی د نور علاج لپاره پېښور او د کوه روغتونونو ته منتقل کړي دي.
کوم د فرست ایډ کار او فرست ایډ ټریټمنټ ورته وشو، هغه د بعد هغه کوم سیریس بیمارانو د مو امبولانس د آرمي والا امبولانس وو، هغو کسان بیا ریفر کړو پېښور ته. څه کسان یې پېښور ته یوړو، څه یې کوهاټ ته یوړو. نو تقریبا ګیاره کسان دیو پېښور ته ریفر کړي دي. ټوټل دي کې دس کسان وفات شوي دي او چبیس ورکې زخمیان دي. انشاءالله هغو ته ښه
ڈاکٹر نواب علی وای چې د پریوتو ودانیو تر خور لاندې درتلو په وجه ځانی زیان زیات شولو. نوم او غږ نور کولو په شر د اورکزو ایجنسی یو انتظامی چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې چودنه د ریموټ کنټرول په ذریعه شوی ده. چارواکی زیاته کړ چې چودنې ظاهري هدف عام خلک ول. د فیروزخیلو نجیب الله وای چې په دغه پیښه سره دوی سخت غمجن دي.
مړی لکه مونږ ولې دغه د کې څه داسې یو چې هغه الله ډېر نه زکو هغه جنازې بیګا شوې دي، ولې چې هغه د کې حدود نه کړن نو او د کې تقریبا دوه درې کسان دي چې هغه تر اوسه پورې هیڅ هغه جنازې بنن کیږي او بیګنی چې کوم په هغه ډېر دغه خراب شوی به په بورو کې راوړي. هر طرف ته عینه تور دی او بس جوړګونې دي، بالکل کاروري نشته دي.
د کوزی اورکزو ایجنسی په سرخار کلای کې چې په کوم ځای کې چودنه شوې ده، نو هلته سرکاري دفترونه، روغتونونه او د دې نه علاوه امنیتي مرکز هم دی. د نورو سیمو په مقابله دلته په دې علاقه کې امنیت هم ټینګ وي. په سیمه کې د سکیورټي انتظاماتو په اړه انتظامی چارواکي وویل چې امنیت برقراره ساتلو لپاره دوی هلې ځلې نورې هم زیاتې کړې دي. د دغه پیښې پړه لا چا په خپل سر نه دی اخیستی. واضح دی چې په اورکزو ایجنسی کې د وسله والو طالبانو پر وړاندې پوځي عملیات هم لا ډېرې مودې راهسي دوام لري.
لکه څنګه چې مو اوریدل په کوزو ورکزو کې به می چاودنه پرون د سویدا او تر دې لمخه هم په هنګو کې به می چاودنه سوی ولا. زموږ همکار هم په هنګو کې له ځینو عامو خلکو سره خبرې کړې دي چې د دوی په دې اړه باندې نظر څه دی او دوی څنګه احساسوي او ژوند یې څنګه دی.
محمد هاشم منامد و د مرغون سیدین کې دینه مخ کې هفته مخ کې تقریبا انګو کې یو د مکه شو 20 نه زیات کسان په کې مړو. اوس دا شولا پښتانه او قبایل او قتل عام کیږي جری دي. ته په کور دي چې موږ په څو خپل دښمن او پیژنده خو یو رز نه دي. دا لګیا دي جری دي موږ سو تقریبا څلور کال او شو 15 کال سره پښتانه کې د مکه کیږي. موږ ته په کور دي مخ نیوایم او په ستر کې باندې پښتون یو ځای شو و دې خبره تپوس او حکومت نه زده ولي کیږي. وسو کی کوي
زنه مې ګم دلوارز دي تر ساز انسان چر گیا تر سی دل دے
دمن حاجی سید رحمان دے او تندو کے دما کور دے او ز پدی ادواڑ مان خفایوں کا کاغذ شادی کاغذ سنیان دی پدی سے شیگانا دمورونا دی سنیانا دمورونا دی کلا لاری کی گڑبڑ بھی کلا سوی کلا سوی نمودا گوڑو چموتا الوت سزگار شی پدی بانی مخوشالی گو
ریاض خان انگو انگو اورگز جلسی سر چار سوی غزل مشخص ہے سندے شاید بویش او دا صحیح کار نہ دے بویش مخالگی ٹول غار کو تباہ و برباد کر خال والے بیگونا امڑے گی دوال سست ظلم زیتے شروع دے او حکومت نمودا اپیل دے سے دادار سے بانچ
مانا مادے امان اللہ خان اللہ تعالیٰ نے وقت کو اس پر بکو یا اللہ دا پساد دا پتنی دا ختم کی اس یو طرف تم مسلمان پختون بل طرف تم مسلمان پختون دا مری او ختم کی گی حالات خراب کرنا ڈنگ او خلق در پر در بند سار دی یقین وکا سے سڑی تا جڑا روشی دا بگو گو سے حالات مقابلہ بکو نورم ایمو اس کے خود سے نہیں سکتا.
په هنګو کې ځنی عام اوسیدونکي د هغه ځای چې د بمی چاودنو او د نامنیو په اړه باندې خپل نظرونه، احساسات، جذبات، ویرې او اندېښنې او شودلې. په پاکستان کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه غواړي چې په هیواد کې د امن راوستلو لپاره د طالبانو لخوا د خبرو وړاندیز ومني، خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې له طالبان سره به خبرې کامیاب نه شي او هغه ځکه چې طالبان غواړي د پاکستان موجوده نظام، جمهوریت او ادارې له منځه ولاړ شي. نو پاکستان هیڅ کولای شي طالبانو دغه غوښتنې ومني، خو بیا ځینې په دې نظر دي چې کېدای شي د پاکستان حکومت او طالبان ترمنځ په ځینو شرطونو مذاکرات کامیاب شي. اسرار الله مومند په دې اړه رپورٹ جوړ کړی دی.
ور مورځو په پاکستان کې د اپوزیشن مشر میاں نواز شریف او حکومت غږ وکړو چې د وسلوالو طالبانو لخوا د خبرو تور وړاندیز جدي واخلي. د دوی په خبره ولس لبدمنې تنگ راغلي او باید چې اوس د مذاکراتو د لارې امن پر ځای کړی شي. همدارنګه د خبر پښتونخوا حکومت هم د رواني میاشتې په 14مه نیټه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده چې په کې به له طالبانو سره د خبرو لپاره یو ګډه ایجنډا ټاکل کیږي. خو په استنبول کې پاکستانی لیکوال شاهد الیاس وای د هغه په فکر له طالبانو سره به د مذاکرات کامیاب نشي او هغه ځکه چې طالبان غواړي د پاکستان موجوده نظام، جمهوریت او ادارې له منځه ولاړ شي. نو پاکستان نشي کولای چې د طالبانو دغه غوښتنې ومني.
زما په خیال کو طالبانو چې کوم ویل نون شرایط دي کنه چې هغه جمهوریت به ختميږي، پارلیمنت باندې او دغه مغربي چې سیستم دی هغه به ختمول غواړي، نو په داسې طرز باندې خو زما په خیال مذاکرات ممکن نه دي.
خو بیا په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو عزیز الله په دې نظر دی چې کېدای شي د پاکستان حکومت او د طالبانو ترمنځ په ځینو شرطونو مذاکرات کامیاب شي او ډزبندي وشي. خو د نوموړي په خبره دا ډزبندي به لنډمهاله وي چې دا رنګ جواز د انتخاباتو دوران امنیت ټینګ وساتل شي.
چې پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د الیکشن لمخه لږ حالات سم سي او د طالبانو له طرفه چې کومې حمله کیږي، ترهګرۍ چې کوم واقعات شروع دي، هغه لږ کم شي. نو ګوندونه خبرې به ورسره وکړي، خو لږ صرف دا ټمپریچر کمونه د پاره درجه حرارت ته چې کوم سیاسي دا ترهګرۍ چې کوم دا واقعات شروع دي دغه کمونه د پاره به وي. دې د پاره نه چې دا ترهګرۍ همشه د پاره ختم شي، ان شي په دوه خبرو کې ختم دی.
عزیز الله وایي د لنډمهاله ډزبندي د طالبانو هم په ګټه ده، ځکه چې له دې سره به هغوی ته موقع په لاس ورشي چې ځان لا نور مستحکم کړي.
بالکل، دا خو ګروپ دې باندې خو تاریخ گواه ده. مخکې هم چې کله دغه شای معاهده ورسره شوي دي، نو هغې نه بعد ډېرې زبردست جګړې شوي دي او نښتې شوي دي د طالبانو او د پاکستان آرمی ترمنځ. نو دا خو چې دو ته موقع ور ملاو شي، ظاهره خبره ده دو به خپل ځانونه منظم کړي، دو به خپله چې کوم اصلي یا د بل چې کوم سیزونو ضرورت وي ورته هغه به راتول کی له مختلفو ځایانونو. نو ظاهره خبره ده دو بزنونو منظم کی او مضبوط پشي. نو اول خو طالبان هغه ته ګټه داده چې پاکستان ریاست دې ته تیار شو چې دو طالبانو سره خبرې وکړي. خبرې اترې همیشه د پاره د دوه برابر او طاقتونو ترمنځ کیږي، او چې کله یو ریاست یو داسې وسلوال ګروپ سره خبرې کوي، د مقصد داده چې ریاست هغه ګروپ د یو انټیټی د یو وجود په تور باندې تسلیمي.
شاهد الیاس وایي چې د مذاکراتو نتیجې تر هغې مخې ته نشي راتلې تر څو چې پاکستان د ښه او بدو طالبانو ترمنځ فرق نه وي ختم کړي او په افغانستان کې یې خپله د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسي نه وي پریښودي.
زما هیڅ قسم د پوزیټیو آوټکم امید نشته تر څو پورې چې پاکستان استبلیشمنت د 1970 نه اوسه پورې کومه پالیسي دي چې افغانستان به مونږه فتح کوو او کولا به وکړو. هغه پالیسي کې چې بیسیک چینج نه وي راغلی کنه، اے ټیمپوري د طالبانو سره مذاکرات نشي کامیابیدلی کنه، ځکه چې پاکستان به خپل سپورت افغان طالبان ته کنټینیو ساتي او افغان طالبان تاسو ته پته ده چې افغان طالبان او پاکستان طالبانو سټریکټلی د یو بل نه جدا کول ډېره ګرانه خبره ده. د خپل منځ کې کوآپریشن کوي، کمیونیکیشن کوي، د خپل ایجنډا ده کنه.
عزیز الله وایي یوازې له طریق طالبان پاکستان سره د خبرو څخه ګټې مخې ته نشي راتلی او دارنګ د مستقل امن لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغانستان او هند په اړه خپل پالیسۍ کې بدلون راولي او د هغې قسمه وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د بلوچستان حکومت په شاوخوا 25 ضلعو کې د پولیو یا ګزڼ ضد د واکسین ورکولو مهم ځنډولی دی، خو مهم به په 5 ضلعو کې چلول کېږي. د صحت د ای پی آی د څانګې مشر د کمپاین د ختمېدو د ځنډولو وجه د واکسین نشتوالی شوې. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
دا کمپاین چې د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه به پیلېده له 15 ضلعو ماسیوه په ټول بلوچستان کې ځنډول سوی دی. هغه ضلعې چې دا مهم بلا هم پکې چلیږي کوټه، کلا عبدالله، پشین، جعفر آباد او نصیر آباد شامل دي. که څه هم په دې خبر پاڼه کې دا نه دی ویل سوی چې دا مهم ولې ځنډول سوی، خو د ای پی آی د بلوچستان څانګې مشر ډاکټر انور بیا له مشال سره په خبرو کې وویل د ډبلیو ایچ او له لورې ورته د پولیو واکسین لا هم رسېدلی نه دی او همځکه یې په 15 ضلعو کې دا مهم و ځنډاوه.
سیکورټی کی وجہ نہیں ہے، یہ ہمیں ویکسین ڈبلیو ایچ او پرووائڈ
دا مهم د سیکورټی لامل نه دی ځنډول سوی، بلکې د ڈبلیو ایچ او یا د صحت د نړیوالې ادارې لخوا چې مشتکم واکسین راکول کیږي هغه لا هم راته رسیدل نه دی او همځکه په 15 ضلعو کې دا مهم و ځنډول سو. د بلوچستان کلا عبدالله او پشین هغه سیمې دي چې په تیر څه وخت کې پکې د پاکستان تر هرې سیمې زیات له پولیو یا ګزن څخه ماشومان متاثر شوي. د ډاکټر انور په خبره همځکه یا په هغو سیمو کې دا مهم ونه ځنډاوه چې تر ټولو سیمو اساسه ګرځول شوي دي. زموږ چې تر ټولو های ریسک یا حساسه سیمې دي لکه کلا عبدالله، پشین او کوټه، په هغوی کې به دا مهم په همدې نیټه معنا له 13 فبروري څخه پیلېږي. له دې سره چې د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا دا لا هم نه دي ویل سوي چې په پاتې 15 ضلعو کې به دا مهم بیرته کله پیل سي، خو د ای پی آی یاد مشر وویل کله چې هم د صحت د نړیوالې ادارې له لوري ورته واکسین ورسېدل ورسره سم به په دې سیمو کې هم مهم بیرته پیل کړي. د یادول وړ ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې هم د بلوچستان په ځینو سیمو کې د پولیو ضد کمپاین ځنډول سوی و چې په هغه وخت کې یې صوبایي حکومت لامل خراب امنیت شولی و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113.5 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اکونومیست مجلې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د تښتولو او د عدالتي کاروایي پرته له دوی سره د چلن کولو په اړه مقاله خپره کړې ده. مجلې کې په سپریم کورټ کې د یوې اوریدنې پر مهال امنیتي چارواکو منلې چې 900 مشکوک وسوال د عدالتي کاروایي پرته د دوی په ولکه کې دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
اکونومیست مجلې کې د پولیس او استخباراتي ادارو کارکونکو د 2001 کال د نومبر په میاشت کې واښ په ناوخته مظهر الحق د اسلام آباد په اطرافو کې لخپل کور څخه اوتشتوي. د خبرندوی ادارې د غش پرديش کلن مالک تر اوسه د دوی په ولکه کې دی. که څه هم نوموړی د ترهګری په تور نیول شوی، خو تر اوسه مقدمه نه ده پر چلول شوی او نه هم جرم پر ثابت شوی دی. د 2013 کال د مې په میاشت کې عدالت درولپنډي له اډیالا جیل څخه د نوموړي او لس نور نیول سوو کسانو د خوشی کولو حکم ورکړي چې په همغه دوران له کورون څخه نیول سوي ول. خو د استخباراتي دارو کارکونکو دوی له اډیالا جیل څخه بل ځای ته بوتلل. مجلالي کې د تیر میاشتې په پای کې په سپریم کورټ کې د یوې اوریدنې پر مهال چارواکو ومنل چې 900 مشکوک وسلوال د عدالتي کاروایي پرته د دوی په مرکزونو کې دي. په دغه کې مظهر الحق او د اډیالا جیل لس نور کسان هم شامل دي. امنیتی او استخباراتي ادارو ته دغه اختیارات په 2013 کال کې د یو قانون لمخې ورکړل سوي چې لمخې دوی کولای سي مشکوک کسان تر نامعلوم مودې په بند کې وساتي او حتی وای وژني. مجله پر مخ لیکي کله چې یو کال مخکې سپریم کورټ له اډیالا جیل څخه د بیولسو کسانو عدالت ته د وړاندې کېدو حکم وکړي، نو په هغوی کې 4 کسان په ناڅرګند ډول وژل سوي ول او د مظهر الحق په ګډون پاتې 9 کسان په ډیر بد حالت کې عدالت ته راوستل سول. دوی د نیمه فاقې په حالت کې وو او په ډیر ګران خبري او تک کولای سو. د عدالت د غصې په وجه چارواکي وخت په وخت د هغوی په ضد الزامونه بدلوي. د درو ماشمانو پلار مظهر الحق په اسلام آباد کې د لال مسجد لپاره کتابونه چاپول، خو د هغه پلار ټینګار کوي چې هیڅ کله د ترهګری په اعمالو کې لاس نه دی درلودلی. مجله په پای کې لیکي د بخشین نړیوال ادارې په بیلابیلو وختونو کې د امنیتي او استخباراتي ادارو په ولکه کې پر نیول سوو کسانو د وهلو ټکولو شواهد پیدا کړي دي، خو هغه کسان بختور دي چې په جیلونو کې دي.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 کم 3 بجو،
سروې
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
تقریبا دولس نیمې بجې کېدونکې دي. بشیر ګواښ ته به وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
بیګا د جنوبی وزیرستان په بوبر سیمه کې په یو ډون برید کې د القاعده د ترهګری ډلې د دوو مهمو غړو په شمول خوشانه هوسوال وژل شوی او څلور نور زخمیان دي. د چارواکو په وینا په دې دوو کسانو کې یو د چاودیدونکو موادو ماهر و. د ورګزو ایجنسۍ په کلایا سیمه کې په کورنۍ ریموټ کنټرول بمبي چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېره لسو ته رسېدلې. د چارواکو په وینا د جمعې له لمانځه وروسته د ګڼې ګوڼې په مهال په یو دوکان کې شوې دې چاودنه کې شپږ ویشت تنه زخمیان شوي هم دي. نن هندوستان په 2001 کال کې پر هندي پارلمنت د برید په تړاو کشمیری وسوال افضل ګورو پانسی کو. د چارواکو په وینا د بلوچستان په 5 ضلعو کې د پولیو ضد ویکسین کمپاین له دې امله ځنډولی چې د صحت نړیوال ادارې لخوا ورته ویکسین نه دی ورسول شوی، خو دا کمپاین به په 5 نورو ضلعو کې د پلان سره سم د دې میاشتې په 13 تاریخ پیل شي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه رپورټ تایید کړی چې پکې ویل شوی وو افغانستان کې نړیوالو ځواکونو په تیرو څلورو کلونو کې په بمباریو کې په سلګونه ماشومان وژلي، خو دغلته نړیوالو ځواکونو دا رپورټ رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر و ایران باید خپله دا دعوه ثابته کړي چې د دوی اټمي پروګرام د اټمي وسلو د ترلاسه کولو لپاره نه بلکې د سوله ییز مقاصدو لپاره دی. او ایران د سلواک هغه شهري خوشی کړی چې دوی امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیولی وو. دا شپږ ویشت کلن هلک په دسمبر میاشت کې په ایران کې نیول شوی وو.
بشیر ګواښ ته خبرونو لنډیز وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. دا کتنه نن په اسلام آباد کې سراج ظاهر کړی ده.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو چې په کوم موضوعاتو خپل اداري لیکلې دي هغه څه دارنګ دي. آج ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف د طالبانو سره په خبرو اترو زور راوړی دي او وایي چې د جنگ جګړو سره نفرتونه خوريږي او د ترقۍ لار هم نیولې کیږي. د اداري په وینا چې بل طرف ته عوامي شلګون هم د مذاکراتو د پاره پالیسی جوړولو په غرض ټولګونديزه غونډه را بللې ده چې پکې د تحریک انصاف او د جماعت اسلامي سربېره ټولګون دونو د غډون پخلی کړي دي. اداري وایي چې جماعت اسلامي او تحریک انصاف هغه غوندونه وو چې هر وخت به د طاقت په ځای په مذاکراتو ټینګار کولو، خو اوس چې خبره مذاکراتو ته روانه ده نو دوه ډلې په شا شوې. اداري اخیری کوي چې ملک د امن او کلاري راوستو د پاره دا یو ښه موقعه ده ځکه چې د حکومت او طالبانو په سوچ کې بدلون راغلی دی او له دوه غاړو لچک په نظر راځي. نو باید چې ټول سیاسي غوندونه د ذاتی او سیاسي ګټو په ځای ملکی ګټو ته پام وکړي او د ولس خوشحالی او سوکالی په نظر کې اوساتي. دغه شان مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د وفاقي حکومت لخوا اسلام آباد کې د منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری سره مذاکرات او بیا د یوې لوزنامې تر لاندې د دې خبرې سرګندونه کړې وه چې اوټونه به په خپل وخت کېږي، خو کوو کې تېشي. نو په دې تسلسل کې د تحریک منهاج القرآن مشر په سپریم کورټ کې الیکشن کمیشن د کار نه د ودرولو او بیا د سره د جوړولو لپاره درخواستونه ورکړي دي او دا تاثر یې ورکړو چې کوم قوتونه په وخت ټول ټاکنې نه غواړي، حکومت هم د هغوی سره ملګری دی. ادارې وړاندې وایي چې د دې غټ ثبوت داري چې اوس د سیاسي ډلو لخوا هم په الیکشن کمیشن باندې تحفظات مخې ته راغلي دي، خو د حیرانتیا خبره داري چې حکومت بیخي په دې هر څه خاموش دی او د الیکشن کمیشن په حق کې یو خبره هم نه کوي. او غټه خبره داري چې د حکومت ملګری ډله مسلم لیگ کاف هم اوس د الیکشن کمیشن د بیا جوړولو خبرې کوي. د ادارې په وینا چې د دې ټول عمل په بیا ګردانولو به معامله صرف د حکومت او پوزیشن ترمنځ راځي او نور ډلو تبا هیڅ پلاس ورنشي او بیا دا چې لدی وجه د ټول ټاکنو لار کې خندان هم پیدا کیږي او د دې سره به جمهوریت ته هم زیان ورسي. اداریا اخر کې لیکي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کینی او ټول مسلې په سیاسي لارو هوار کړي چې دارنګ یو مثال قائم شي، او بل دا چې دې لړکی د حکومت هم فرض جوړیږي چې هغه د ټول ټاکنو نه وړاندې ټول ګوندیز کانفرنس راوبلي او د ټول ټاکنو لړکی چې د کوم مختلف په سیاسي ګوندونو تحفظات دي چې هغه په سنجیدګۍ او په مخلصانه کوششونو هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس خبر ورکوي چې د پاکستان د حزب اختلاف د ستر ګوند مشر مسلم لیگ مشر نواز شریف له حکومت غوښتي چې له وسوال طالبان سره دی په سمدستي توګه خبري اترې وکړي. بلخوا روسی خبری ایجنس اتار تاسو وايي روس د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د سیمې د ثبات لپاره ښه ګام بللې دي. راځي ورته غوښتو. د فرانس پریس خبری ایجنس وايي د پاکستان د حزب اختلاف د لوی ګوند مسلم لیگ مشر نواز شریف پر حکومت له وسلوالو طالبانو سره په سمدستي توګه د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. نوموړي پر حکومت غږ کړی چې د طالبانو له لوري د مشروطو خبرو اترو کولو وړاندیز جدي واخلي. د وسلوالو طالبانو ویاند احسان الله احسان د یک شنبه په ورځ یوه ویډیو جاری کړې وه چې د نواز شریف په ګډون د ځینو سیاسي مشرانو په ضمانت یې له حکومت سره د خبرو اترو وړاندیز کړی وو، خو نواز شریف د طالبانو د وړاندیز هرکلی کړی، البته له ضمانت ورکولو یې انکار وکړ. د پاکستان په یو اخبار کې په خبر شوی بیان کې نواز شریف ویلي ضرورت د دې خبرې دی چې د وسلوالو طالبانو وړاندیز جدي واخیستل شي، ځکه د پاکستان اولس امن ته لیواله دی. د د د بیان تصدیق د مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق هم وکړی. د فرانس پریس خبری ایجنس په وینا تنقید کوونکی پر حکومتي چارواکو تور لګوي چې په پخوا کې د وسوالو طالبانو د خوشاله کول لپاره له هغو سره د امن تړونونه وکړل چې د دوی په خبره هم دغو معاهدو طالبانو ته د نورو حملو لپاره د تیاری موقع په لاس ورکړه. بلخوا د روس خبری ایجنس اتارتاس د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه د روس د خبرګون په اړه یو خبر ورکوي. د ایجنس په وینا د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ د پنځمه په ورځ ویلي د لندن په درې هیوادي ځغونډه کې د افغانستان او پاکستان پر ستراتیژیک تړون سلا کېدل به د سیمې د امنیت په نور شکولو کې کردار ادا کړي. نوموړي په افغانستان کې د سولې لپاره د شروسو نړیوالو هڅو د کامیابی هیله وښودله. د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند باور څرګند کړي چې له وسوالو سره خبرې اترې شایي یوازې هغه وخت بریالی سي کله چې دا د کابل په مشرق کې وسی، او دا چې ټول وسوال د ملي پخلاینې بنیادی اصول ومني، وسله وغورځوي، د افغانستان آئین ومني او له القاعده او نورو ډلو سره د تل لپاره اړیکې وشلوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې مشته سافت وکونو د ملګرو ملتونو هغه وروستي رپورت رد کړی چې د امریکا د پوز په هوایي بریتونو کې د سلګونو افغان ماشومانو پر وژل کېدو اندېښنه پکې شودل سوې ده. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د وژل شوو ماشومانو شمیر زیات شوی، خو اساف دا اداوی به بنیاد بولي. احمد تکل رپورت لري.
ایساف د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا د پوځ هوایی بریدونو په افغانستان کې سلګونه ماشومان وژلې دي. د ایساف یو جګپړی وایاند جیمز ګریبل د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې په استولي ایمیل کې د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړ او ویل د امریکایي ځواکونو د حملو او هوایی بمباریو له وجې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې په اړه راپور ګرد سره به بنسټه دی. ګریبل په پوځي عملیاتو کې له مخې د پوځي ځواک د کارولو ادعا چې په راپور ورکی یادونه شوی هم رد کړه. د ماشومانو د حقونو کمیټې چې مرکز یې په جنیو کې دی په خپل راپور کې یادونه کړې چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د وژل شویو ماشومانو شمیر زیات شوی او په خاص ډول په 2010 او 2011 کلونو کې دوه چنده شوی. راپور له متحدو ایالاتو څخه دا غوښتنه هم کړې چې د متضررو ماشومانو کورنیو ته د اوښتي زیان توان ورکړي. د کمیټې په خپل راپور کې خوشنۍ ښودلې چې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې عمده علت دا و چې له حملو مخکې خبرداری نه دی ورکړل شوی او له یوې مخې بدریغه قوت پرې کارول شوی. راپور له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې له برید مخکې د خبرداری او له یوې مخې د بدریغه قوې د کارولو د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې جدي ګامونه پورته کړي. خو د ایساف فیاند دا ادعا هم بې بنسټه وبلله چې د امریکا د پوځ له عملیاتو مخکې ملکی وګړو ته خبرداری نه ورکول کیږي. ښاغلی ګریبل وایي آیساف چې ډېره برخه یې امریکایي ځواکونه دي په 2012 کال کې د یو کال مخکې په پرتله د افغان ماشومانو د وژنې یا ټپې کېدو پیښې په سلو کې تقریبا 30 راکمې کړي او دا یې ثابته کړې ده چې د ملکیانو مسؤلیت د دوی د پاملرنې اصلي محور دی. د آیساف دا ویاند همداراز وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي له هڅو سره سره که بیا هم عامو وګړو ته زیان واوړي، امریکایي او آیساف ځواکونه د متضررو کسانو له کورنیو سره ګوري او هغو ته د آیساف له لوري تسلیت وایي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له 2008 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د امریکا د هغو پالیسیو څیړنه پیل کړه چې اغیزې پر ماشومانو پرېوځي.
که څه هم آیساف ځواکونو د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ رد کړی، خو افغان حکومت دغه رپورټ تحقیق بولي او وایي په افغانستان کې د تیرو 10 کلونو په بهیر کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ناسمه روانه ده، ځکه نو د ماشومانو په ګډون ګڼ ملکي افغانان پکې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ کې ویل شوي په تیرو 2 کلونو کې د امریکایي ځواکونو په بمباري کې په سلګونو ماشومان وژل شوي دي. سالی محمد سالی رپورټ لري.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو وروستی راپور تاییدوي او وایي چې په تیرو 10 کلونو کې د بهرنیو په خاص ډول د امریکایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکي افغانانو وژنه د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ جنجالي مسله وه. د ولسمشر وین ایمل فیضی ازادي رادیو ته په مرکه کې دغه خبره وکړه.
نموست په عمومي توګه دې گزارش سره موافق وي او دا منو چې متاسفانه د نړیوالې ټولنې په خاص توګه د امریکایي ځواکونو لخوا تیرو 10 کلونو کې کوم عملیات ترسره شوي دي په نتیجه کې بېګناه ماشومان وژل شوي دي.
په جنیف کې ډیری د ماشومانو د حقونو یوې کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي په تیرو 4 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو له کبله د ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. راپور وایي د ماشومانو تلفات په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې دوه برابره سوي دي. یوازې په 2011 میلادي کال کې د څو حملو له کبله 113 افغان ماشومان وژل شوي او 88 تنه نور ټپیان شوي دي. خود ناټو تر مشرۍ لاندې آیساف ځواکونو د ملګرو ملتونو دغه راپور رد کړ. د دغو ځواکونو یو عالی رتبه ویان جیمز ګریبل ازادي رادیو ته په یو ایمیل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د امریکایي ځواکونو د حملو او بمباریو له وجې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې په اړه راپور بې بنسټه دی. ګریبل په پوځي عملیاتو کې له مخې د پوځي ځواک د کارولو ادعا چې په راپور کې یې یادونه شوې هم رد کړه. د ایساف دغه وین همدرز وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي له هڅو سره سره که بیا هم عامو وګړو ته زیان واوړي، امریکایي او ایساف ځواکونه د متضررو کسانو له کورنیو سره ګوري او هغوی ته د ایساف لخوا خواخوږي څرګندوي. د ولسمشر وین ایمل فیضی وایي په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه سمه نه روانه، ځکه نو په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون ملکي افغانان ووژل شول.
امریکایي مقاماتو ډېر په وضاحت سره وویل چې طالب نور د دوی دښمن نه دي او په خاصه توګه د 2014 کال وروسته به دوی د طالبانو په خلاف جنګ نه کوي. اوس واضح شوی ده چې د تېر لس کاله کې کومه جګړه چې د تروریزم په خلاف په افغانستان کې په هنوه متاسفانه سم مسیر یا سم لوري باندې توانه نه وه. ادرس یا جغرافیه د جنګ ناسمه وه. په نتیجه کې ډېر شمېر بېګناه وګړي د افغانستان شهیدان شول چې په اوکې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
افغان دولت په وار وار پر نړیوالو ځواکونو او خپلو همکارو هیوادونو رخ کړی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه دې په هغو ځایونو کې وسی چې تروریستان پکې پالل کیږي او ساتل کیږي. زیات مهال د دوی اشاره پاکستان ته وي. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي تلفات هغه جنجالي مسله ده چې افغان ولسمشر په وار وار ورباندې انتقاد کړی او ټینګار یې کړی چې په دغو عملیاتو کې دي د افغانانو خوندیتوب ته جدي پام وسی.
سالی احمد سالی رپورٹ موردی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وای د روان کال لمریز کال په لومړی کې شپږو میاشتو کې یو څل شپږ دیرش تن افغان ماشومان په بیلابیلو امنیتي پیښو کې وژل شوي او نږدې 200 تن نور ټپیان دي چې دا د تیر کال په پرتله زیات دی. په دې اړه باندې د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن له مشر عبدالله عابد سره سالی محمد سالی مرکه کړي او راځي چې تاسو پام او ته راوګرځوم. په هغه کې په سر کې د عبدالله عابد څخه پوښتلی چې که په دې اړه باندې نور شمېر راکړي.
متاسفانه په دغه تېره شپږ میاشت کې سږ کال یو څلو شپږ دېرش ماشومان انتحاري عملیاتو بمباردمان او نورو واقعیو کې خپل ځانونه ور کړی ده. متاسفانه او شپږ سوه او پنځه اتیا نور ماشومان هم ژوبل. کمیسیون د یو خپلواک نهاد په نوم هر کله خپل موقف ګیري خودلې ده او دولت او نورو مسولینو ته تاکید کړی ده چې باید په عملیاتو کې د ملکی مرجوبله باید ټیټه ډیر کم شي او پاملرنه وکړي.
عابد صاحب، تاسو ویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې یو سلو شپږ دېرش ماشومان په بېلابېلو بریدونو کې وژل شوي دي. زیات تلفات د چا په بریدونو کې دغو ماشومانو ته اوښتي؟ د بهرنیو ځواکونو، د افغان ځواکونو، یا هم د دولت وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې؟
دغه ماشومان چې وژل شوي دي په دغه عملیاتو کې دواړو خواوو د عملیاتو له کبله وژل شوي دي، چې هم دولت او هم نړیواله ټولنه دې سره مرسته کوي، هم مخالفین. متاسفانه چې د تېر کال پر پرتله 14.5% دغه ارقام اوچت شوي ده د تېر کال د لومړۍ شپږ میاشت په پرتله. دا ارقام ښایي چې مخالفین ډېر په دغه عملیات افشله دي. متاسفانه
که دا راته ووایست چې تاسو دغه معلومات چې ترلاسه کوئ څومره باوري دي، د چا څخه یې ترلاسه کوئ، ستاسو دغه منابع څوک دي یا دغه سرچینې، او سړی څومره باور ورباندې کولی شي؟ ځکه چې اکثره وخت دغه ارقام چې ورکول کېږي زده او نقیز وي.
کمیسیون تاسو څنګه چې پوهیږي اته سیمه ییز دفترونه لري، او همچنان شپږ نور ولایتي دفترونه، او په دغه دفاترو کې یو بخش دا چې نظارت او بررسي بخش نومیږي، هغوی ځي ساحې ته او دغه عمار ارقام راټولوي. بیا دغه ارقام د ټولو ولایتونه راټولېږي او دوی بیا ورباندې تصمیم نیسي، دولت او نورو چارواکو سره دا شریکوي. دا امر دقیق ده ځکه چې بیا دوی میاشتنی جلسات د یوناما سره همچنان لري، چې هغوی هم یو بل سره دغه معلومات شریکوي چې کوم یو صحیح او درست ده.
ستاسو غوښتنه د جګړې له ښکېلو خواوو څخه څه ده چې څه باید وکړي، کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
زموږ غوښتنه د دواړو طرفونه دا ده چې خاصتا د افغانستان دولت، ځکه چې هغه نوانسونونه چې تصویب کړی ده، الحاق اعلان کړی ده، باید په پام کې ونیسي. او دغه څلور د ژنیو کنوانسونونه چې د بشر دوستانه حقوقو پر بنا ده، چې باید د عملیاتو پر مهال باید ملکي افرادو ته مرګ ژوبله ونه راوړي. په اساسي قانون کې هم خپل مسؤلیتونه لیکل شوي ده، په شپږم ماده کې د اساسي قانون. دولتونه او همچنان د نړیوالو ځواکونو او همچنان د مخالفونو نه چې باید د عملیاتو پر مهال باید ملکي مرګ ژوبله ونه راوړي، او د دوی نه مخنیوي وکړي، ځکه چې د دوی مسؤلیت ده.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
اوس هم د بزکشي د یو فلم په اړه باندې ریپورت. د افغانستان دودیزه بزکشي مقابله په اړه یو فلم آسکرز جایزې لپاره نامزد شوی دی. د امریکا آسکرز فلمونو جایزه په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیاته مشهوره دي. دا فلم د آسکر د لنډ فلمونو په برخه کې نامزد شوی. په بزکشي فلم کې کارکونکي دوه افغانان ماشومان به په لومړي ځل د آسکر جایزې په دستوره کې ګډون لپاره امریکا ته سفر کوي. ایسوسیټیډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه مقاله لیکلې چې ګل آیاز درته وړاندې کوي.
ایسوسیټیډ پریس لیکلي د امریکا هالیوډ فلمونو لوی جایزې آسکر کې د لنډ فلمونو په برخه کې د افغانستان په اړه یو فلم انعام لپاره نامزد شوی. په دغه فلم کې کار کوونکي فلمی اکټران 14 کلن دوه افغانان ماشومان دي. دغه ماشومان به په خپل ژوند کې په لومړي ځل د آسکرز جایزې دستوره کې غونډه کوي. خبري جنس لیکلي چې 14 کلن فواد محمدی د کابل په کوڅو کې نقشې او ډکشنریانی په بهرنیانو خرڅولي. فواد محمدی د افغانستان نه نامزد شوی لنډ فلم بسکوشي کې کار کړی. دا فلم د دوه ماشومانو په اړه دی. په دې کې یو په کوڅو کې خوشی ګرځي او بل د پښ زوی وي. دا دواړه ډیر ښه ملګری وي او غواړي چې د بسکوشي سختې مقابلې غوره لوبغاړي جوړ شي. خبري جنس لیکلي دا د یو امریکایي فلم ډایرکټر لخوا هڅه ده چې په افغانستان کې فلمی صنعت بحال کړي. په دغه هیواد کې د لسیزو راهیسې کورنۍ جګړې او طالبانو سینماګانې ړنګې کړي. خبري جنس لیکلي چې د فلډیفیا فلم ډایرکټر سام فرنچ چې په افغانستان کې 15 کاله تیر کړي وای چې د 28 منټو فلم لپاره مقامي فلمی صنعت سره کار کوونکو روزنه کړي. دې زیاتوي چې د دوی په ګمان کې هم نو چې بسکوشي فلم به آسکرز جایزې لپاره نامزد شي. خبری جانس لیکي چې دا وخت سام فرنچ د امریکا په لاس انجلس ښار کې دی، چرته چې د فروری په 14 نیټه د آسکرز دستوره کې د افغان ماشومانو د ګډون لپاره پیسې راغونډوي. خبری جانس لیکي چې د بسکوشي فلم دواړه مهم کردارونه ترسره کوونکي افغان ماشومان محمدی او جوان مرد پیس د آسکر جایزی دستوری کې ګډون لپاره ډیر لیواله دي. محمدی وای دا با زما او افغانستان لپاره د فخر او ویاړ خبروي چې د نړۍ مشهور فلمی اکټرانو سره کتنه وکړي. محمدی په مستقبل کې پایلټ جوړیدل غواړي، نو ځکه امریکا ته د سفر پر مهال د پایلټ کوټا یا کاکپټ کتو لپاره هیله مند دی. خبري جنس لیکلي بلخوا 14 کلن پیس د یو مشهور افغان فلمی اکټر زوی دی او د دې وړاندې د اټلی په کانس فلمی میله کې هم ګډون کړی وو. دی وای محمدی یو ډیر تکړه فلمی اداکار دی او خپل کردار سره ډیره زیاته خواري کړې وه. خبري جنس لیکلي چې د افغانستان د بسکوشي مقابلې په اړه د لنډ فلم ډایرکټر او فلمی اکټران ډیر خوشبین دي چې دا فلم به آسکرز جایزه وګټي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اسوسیټډ پریس خبری ایجنسی کې د امریکا په اوکلاهوما ښار کې به د اپریل په میاشت کې د سوات سره تعلق لرونکي ملال یوسفزی او د غپلار زیاودین یوسفزی ته د روان کال د امید ایوارډ ورکول کیږي. ملال یوسفزی طالبانو په سر وشتلې وه او د تعلیم د حق لپاره جګړه کوله. د اوکلاهوما ښار قومي مموریال او میزم لخوا دوی ته د ایوارډ په یو دستور کې ورکول کیږي. دا چې د ایوارډ لپاره په څه بنیاد دوی انتخاب شوی ملیحه مرزاده درته وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د سوات سره تعلق لرونکي ضیاءالدین یوسفزی او داغه لور ملال یوسفزی چې طالبانو په ډزو وشتلې وه د امریکا د اوکلاهوما ښار د کامی میموریل او میوزیم لخوا به د 2013 کال د امید ایوارډ ترلاسه کوي. د میموریل یا یادگار چارواکو د زیارت په ورځ ویل د 19 اپریل 1995 د اوکلاهوما ښار د بمی چاودنې 13 کال یادګاري تقریب نه مخکې به ملال یوسفزی او د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی ته په 8 اپریل دغه درنښت ورکوي. په اوکلاهوما کې په یاد پخوانۍ چاودنه کې 138 کسان وژل شوي وو. اژانس چارواکو د خولې زیاتوي په اکتوبر کې په ملال باندې د وژونکي حمله د کوشش نه پس امریکا ته په خپل لومړي سفر کې بس ضیاءالدین یوسفزی د خپل ځان او د لور په استازیتوب دغه ایوارډ اخلي. دغه سرګندونې به له خاره په ټوله نړۍ کې نشریږي. اژانس د میموریل د مشر کاري واټکنز د خولې لیکي ملاله او د هغې پلار ته دغه ایوارډ په دې ورکوي چې د سیاسي تشدد په وخت یې د امید خبره کوله. نوموړي د زیارت په ورځ ویل د هغې انتخاب یې په دې کړی چې د څه لپاره ملاله راپورته شوې دا ایوارډ ورسره سمون خوري. دغه په خبره په خپګان او ګډوډي کې امید بیا هم ژوندی وي. د ملاله د پلار انتخاب ځکه شوی چې لور یې تعلیم حاصلولو ته هڅوله. هغه 19 کاله مخکې د جینکو یو سکول جوړ کړ چې تر اوسه یې چلوي. اژانس لیکي ملاله خپله هم د جینکو د تعلیم مبارزه ده چې تیر کال طالبانو په ډزو وویشتله. وسلوالو طالبانو په هغې د برید په اړه وویل چې ځکه یې په نښه کړه چې د جینکو د تعلیم او د مغربي فکر خبره کوي. اژانس لیکي په ملاله د برید وروسته په پاکستان او نورو ډیرو هیوادونو کې سخت رد عمل ښکاره شو. هغه د علاج لپاره برتانیې ته ولیږل شوه چې تر اوسه یې علاج روان دی. د تیر خالی په ورځ یې د کوپړی آپریشن وشو. اژانس د ضیاءالدین یوسفزی د خولی لیکي لور او هغه دواړه د دې لپاره مشکور دي چې د ایوارډ لپاره منتخب شو. د هغه په خبره د نړۍ د ډیرو برخونه په زرګونو کسانو ورته خپل مینه او ملاتړ ښودلې دي چې د اوکلاهوما ښار هم پکې شامل دي.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نوو یونیورسيټیانو جوړېدو وروسته د پېښور پوهنتون یو شمېر استادان نوو یونیورسيټیانو ته د کار لپاره تللي دي. خو د دوی تک د پېښور پوهنتون زده کوونکي د استادانو د کمی له اندېښنې سره مخامخ کړي دي. که څه هم چارواکي کې د استادانو د کمښت له خبرې سره اتفاق کوي، خو وايي دا مسله به ډېر ژر حل کړل شي. اسرار تل له پېښوره رپورټ لري.
د پېښور پونتون واکمن په انتظامی او درسي برخو کې د لوړو زده کړو لرونکو استادانو کمی او نشټوالي اندېښمن کړي. په داسې حال کې چې په 1300 ورځو کې د پېښور پونتون 14 استادان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو پونتونونو کې د وایس چانسلرانو په سوکو لګول شوي او په راتلونکي لړند وخت کې بدیات پونتون په درسي او انتظامی سوکو کارکونکو یو شمېر استادان د خپل نوکرو په موده پوره کولو ریټایر شي، چې ورسره باندې اوازې د پونتون په تدریسي عمل کې کمی راشي، بلکې زده کړې به هم ورسره متاثر شي. په دې اړه مشال ریډیو ته د پېښور پونتون
ویان اختر امین وای
موجودہ حکومت مختلف یونیورسٹی جوړ کړي په سواد ملکند کې یا داسې خوش علاقو کې نو دا غیر بار چې کوم انتظامی مشران پکارو هغه داسې خلک پکارو چې هغه تدریسي لحاظ سره ډیر زیات خوي او انتظامی امور باندې ډیر زیات چې کوم دی هغه قابو وي په خور پونتون واحد یو داسې اداره و چې دې سره داسې خلک موجود دا نوی یونیورسٹی چې کوم دی مخ وړاندې باندې بوتللی شوی دا پروفیسورانو به زیات تر عدالت ډایریکټرانو دا غي کمی وړ زیات محسوسي کی دې سره سره کال 2013 لس کې تقریبا نیم سینئر پروفیسران دی هغه ریټایرډ کی په خور پونتون یو ځانګړی حیثیت برقرار ساتل لپاره چې کوم دا یو ډیر غټ چیلنج دی
ریاض پونتون د مالیاتي چارو رئیس افتخار حسین چې د نوکری موده راتلونکو میاش سرترسي مشال ریډیو ته وای
ما په خور یونیورسټي کې سکه مو بیش 32 سال نو کړیو کا بغیر د واسطه نړۍ می پټولو عہدو کارو کو مونږ کوشش کړی دی چې د پونتون ته مونږ سره کنټریبیوټ کو نن سبا ټرانسفارمیشن کورس کانټینټس ډیر زیات ریپیډلی چینج کیږي د مخکینو خلکو کنټریبیوشن هغه په خپل ځای او نوی کم کل چې کم زمونږ دی زمونږ ډیر خلک بهر تللی دي ډیګرو سره به ان شاء الله غي واپس شي نوی کورس کانټینټ سره به هغه درته کې خپل خدمات ورکړي
د پېښور پونتون د سیمه ایز زده کړو استاد ډاکټر پخرل اسلام په خپل خبرو کې مشال ریډیو ته ویل چې د پېښور پونتون تدریسي او انتظامی حیثیت د خیبر پختونخوا لپاره تاریخي اهمیت لري
پېښور پونتون په دې صوبه باندې په دې پختونخوا باندې ډېر لوی احسانات دي نه صرف د چشپاړس یونیورسيټو ته واس چانسلران ورکړ بلکې د جون هر شعبه او هر اړخ ته پوهان ورکړي دي او زمونږ د ډېر غریب صوبه د عدالت نه کر کروند سم کیږي نه پکې زراعت صدا سے ترقی کړي ده نه پکې صنعت او حرفت شته د کارخانه او فابریکې شته دې ته د ټولو نه زیات کدل ته چرته خوشحالي ښکاري نو دی کې د اسلامي کالج د پېښور یونیورسيټي لوی برخه ده
په دغه سوال چې د پېښور پونتون د تدریسي عملی د کمی پوره کولو لپاره چارواکي څه پلان لري مشال ریډیو ته د پېښور پونتون ویان اختر امین صدا سے وایي
روان کال کې چې کوم ریټایرډ کیږي آی ته موږ یو دا ټاسک چې کوم دی هغه حواله کول چې کوم دی اراده لرو هغه به زموږ د چې کوم جونیئر فیکلټي وته دا کوم نوې کول چې کوم روان دي هغه به چې کوم دوی ته یو ټریننګ ورکړي دي چې کوم دا سبق ته خودلو چې کوم دی یو صحیح طریقه ده هغه ولې سره ودی ته خبا قدم مشورې دا چې کوم دی لیول ته ودی راولي چې دا غي خلا چې کوم مکمل تور باندې کو پر خو باندې کړی شي خو زیاتره چې کوم دا کمی چې دا پر کړی
دا یادونه ولدا چې د پېښور پونتون په بیلابلو درې سولې خپاکولتو کې شاوخوا 15 زره زده کوونکي دا وخت د شپاړسم ایم پی ایل او پی ایچ ڈی په کچ خپل زده کړې پر مخ بیایي چې د 800 استادانو په شتوالي دغه کار روان دی د پېښور پونتون د چارواکو په وینا دوی به مشران استادان د ریټایر کېدو وروسته هم د زده کړو دغه روان عمل کې شریکوي چې دا شان د پېښور پونتون تدریسي اهمیت پر ځای پاتې شي اسرار تل مشال رادیو پېښور
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د بلوچستان په کوټه شهر کې تاجران وایي له تیرو څو کلونو راځي د ناامنۍ په پیښو کې د قیمتي انساني تلفاتو ترڅنګ په کاروبار کې هم زیات تاوان کړی دی چې دا لړۍ لا هم دغه سی روانه ده په کوټه کې د ناامنۍ له وجې په لسګونو تجارانو وار لمخه خپل کاروبارونه نورو صوبو ته منتقل کړي دي خو حکومت وایي د ناامنۍ ښکار کاروبارین سره تل مرسته کوي نیاز مسخیل له کوټه ریپورت راکوي
د بلوچستان تاجرانو اتحادیه مصر رحیم کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل د ناامنیو پیښو په ترڅ کې دکانونو ته تاوان رسیدل اوس یو عادي خبره ګرځېدلې او په کوټه کې د پوینا لتیرو سو کلونو راهیسې سویو چاودنو یو شمیر دکانونه لمینځه وړي دي
بم بلاسٹنگ پر ردعمل چې دی لاس پنځه دکان خامہ خاطر باکیش او بیا زمل بازار دوی ورځې درې ورځې مطلب خامہ خا باندې تقریبا د بم بلاسٹنگ په والا یا د راکټ فایرینګ په والا یا په نور دغه کې د څلور پنځه سو دکانو دغه چې مرته دغه سوي دي داسم دای سوي دي تقریبا کارانه داسې دغه هم کړی دي چې زموږ پورا پورا مارکیټونه وسو جو سبزی منډي وسو ده نه په 2010 کې نو هغه تاوان جلای او بل بیا په کروڑو په ربو
د روان کال 2013 د جنوري په میاشت کې د کوټي باچا خان سلورلاري بمی چاودني یو متاثر دکاندار محمد زکریا بیاوای په یادې چاودني کې د دوی دکانونه وران سو خو حکومت د پوینا تر اوسه سمرسته نه دور سره کړي
مش ډیر توانونه وته زموږ دکانو 15 زر په کرایو ورکو بیا د باوجود د یو میستل سوې شي نست زموږ تا کم دوچ د سیم خردار لګول د سر زموږ کاروبار کمپلیټلی متاثر شو او موږ د حکومت سره د مطالبه د ول کېدل ته زموږ سره د خمیان زموږ دکانونه خراب زموږ خلک شهیدان سوسم دوی د کم موازنه چې دوی منځري ورکړ د وس پر موږ ته نه درشدل
د بچا خان سلورلاری څنګ ته یو بل دکاندار بشیر احمد بیوایی چاودنو لکیمتی انسانانو سره سره د دوی کاروبارونه هم لمینځه یوړ.
سار ازو ماشام زو یو شی نسته اده جب خرچه نمیلویش دا دماکه چه وسو کاربرونو گرد مساسر سو گرد سر ختم شو نو خلق وای شی نسته گرد جاری بس دکانداری دا سیل بندی شل زره پینزل زره لز زره دای سیل که دی وز خود بسو نمیلویش دا ورزی اخپل خرچه نست.
بلی خواتا د بلوچستان کورونو چارو میکمه سیکرټر اکبر حسین دورانی بیاوای حکومت له ناامنیو متاثر سویو دکاندارانو سره په خوا هم رسته کړي او اوس به هم کوي.
هغه جی اوسمش بلډینګ ډپارټمنټ دی او د بلډینګ سی ان ډبلیو ډپارټمنټ هغه چې د دې اسسمنټ کوي کپې د ماکا کې یو شهر نه اوسي هغه چې د اسټیمټ لګوي او دا اسټیمټ چې دوی بیا موږ سمدی ورسو ګورنر صاحب ته بیا د دې منځوري بیا.
په بلوچستان کې تاجران وایي د ناامنۍ له سې په سې پیښو دوی سخت پریشان دي او د دوی په وینا وضع ته په کتو دوی اوس خپل کور او کاروبار له صوبې او یا هم له ملکه بهر وړلو په سوچ کې دي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
سروي د مشال رادیو کلتوري خپرونه دا خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
دتی خوه ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لټ دې سم زکړه کړی دا غزال تکي په لوکل ګسره غ شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پرز تماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پرز تماس پخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ.